د طالبانو د حکومت په هني وزارت نن د 14 دویم کاله په لیدو سره خونیز بهیر هم پیل کړ. خو خونځي واز د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی نه د ټولنجن پر مخ دی. وزارت نن په یوې خبري کړي لمه کې د په کیفیت عدالتانه متوازن خونی او روزنه د برابرول په هدف د کرنلارو جوړول خبر کړي دی. ویلي دي چې د تطبیق لپاره کوټلي ګامونه اخیستل شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړي او د خوښۍ او سوله ییز نوي کال هیله کړي. د ویسټ نن په خپل ټوټر پاڼه کې ویلي چې افغانان تیر کال له ډېرو ستونزو سره تیر کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې موږ له دوی سره ولاړ یو او د ښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. هغه ویلي چې هیله من ده په دې کال کې د طالبان حکومت افغان خود اونجونو ته اجازه ورکړي چې کارونه او خوانځي وته استنی شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFI په مارچ میاشت کې د مالی سرچینو د نشوالې کابل دي تر شوې چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لکتر لګت لور ملي وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دي چې نوې مالی مرستې ترلاسه نه کړي خای بل میاشت به 9 ملیون وګړي له مرستو برخه بند شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د خوړنې د هڅو د دوام لپاره 3 ملیون ډالر ته عاجله اړتیا لري. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هيومن رائټس واچ وايي پاکستاني چارواکو د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د وروستي او مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه تحریک انصاف ګوند لزګونو غړي په تروستي کړنو د اړولو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هيومن رائټس واچ د څنګه مرستيال پټریشا ګاس منن په بیان کې ویل په پاکستان کې د پوزیشن د معترضینو په وړاندې له حده زیات د تروریزم ضد مفهم او قرارداد څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم فیمو کشیدا به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره نن له کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان NHK ټلویزیون داسې تصویر خپره کړي چې ښیي په کې کشیدا د پولن له سرحدي ښار څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نوروز یا د نوی هجری لمریز کال لومړی ورځ په افغانستان، ایران او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنه تاریخي قدامت لري. دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته له شور او زوګه ډک ځانګړي مراسم جوړوي. د نوروز د لمانځنې تاریخ شاوخوا 3000 کاله پخوا زمانې ته رسیږي. د تاریخي اسنادو او استرو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود. په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا د دغه ورځ لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو لمخې مجوسیانو لمانځه. طالبانو هم واک ته له رسیدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه. دا چې اوس د دغه جشن رنګونه څه ډول دي، لمانځل او نه لمانځل څه ګټې او زیانونه لري، له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو. همت صاحب ته ورځو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي. له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ته رسیږي؟
ډیره زیاته مننه لیدین صاحب تاسو ته د نوروز مجلس ته او کډمنو اړوندو ته سلامونه مې کیږي. په دې کې چې خبرات مو ترجمه ماته کړې وي، لکه چې تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په بل سیمه کې چې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمې ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په برخې نیسي خورا ډېر قدامت لري. تاسو چې د تاریخي ارزښت یې چې د میلان خو او وی نو د دې شو د ټیلیکلی آثار نشته چې په هغه کې نه دی شي نو په دې خاطر دا چې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي هغوی دغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهانو له جملې څخه و د دې بنسټګر بولي البته ځینې بیا د هخامنشي شاهان و کوریشکبیس دیدی بسید بسید به هر لحاظ تاریخی مخیم تقریبا دیانیم در یادری در کارت خواه لووس نه او این سا کالا یادر کالا شال خواه خواه میلاد نه دستی سابیدید
بله
خو اگر بسید احساس من در تاسو به سینات کولی شوان در فردوسی شاهنامه او فردوسی تاریخ ته تغییر جمشید نوای هر وکمان وقت دیاریهی وکمانی یه بنسگر بیلی البته یکراب تو روستا که هم نوی امپراتوری ترازلی نوی شاهی دوری ترازلی او مختلف دوری نو تزین توپیرون و بندی په مختلف هیوادونو کې لمانځل کیږي مثلا په افغانستان او پاکستان کې هیوادونو کې دغه په یوه ورځ کې دا یو ډېر مهم وخت باندې لمانځل کیږي که یوه ورځ لمانځل کیږي له ځینو هیوادونو کې لکه ایران شو په دغه هیوادونو کې بیا دا ډېر وخت ورکوي څو ورځې لمانځي د دوی دلته په دې هیوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر داده که داده کار لومده او راز نبود و لومده او رو بازمانده که یعنی هم که نظر داده چه نه بعد لومده فصل ده نبیادیات وقت لومده که پا هر لحظ بیش تاریخی مخیمه لاری او کلونو کلونو کورنه کولنه حتی دولتونه از این وقت تو که در او راز لومده البته دی دولتونه دی جولست دولتونه دی اغا ایدیالوژیک نظر او پالیسی پاساس متفاوت دیوال کورنی او طولنی ولسونه تو مسلسل دول اغا وقت روز در اغورا دلمان دی او کدی که خوخی دی یا دل کورونو تزی او یا دل که مبارک کرسی
بله همت سیب تاسو چی دقا کمی تاریخ چی تا اشاره وکرل او دی نوروز پاله او چی معلومات چی ما وکرل د نوروز د جشن المانزل له اسلام هم شاوخوا زر کال مخکې المانزل کېده یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوې کال په مناسبت به دوی خوشحالي کولې هغه مهال ریخه یا د المانزل ریخه عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن او هڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده
اصلاً دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدې او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي د لمانځنې داسې شوې ده چې په کښت او د نوې فصل لپاره پلان جوړونه او خاص لخصلو په دغه قسم باندې لمانځل شوی نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخ لري البته زردشتي تاریخ ته کتنه نه وشي هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه بهتر راځي په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکو او په دیدانونو کښې د اورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول. هغه هغه دیني او مذهبي اړخ لري، ولې له هغه نه وروسته په د نورو شاهي دورو کښې بیا هغه دیني اړخ نه لري، یوازې هغه د کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله، همت صاحب، تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه ده راغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده سوې ده او ویل کېږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا هماغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوئ د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمېر علما، په ځانګړې توګه په افغانستان کې یو شمېر دیني علما، د دغه جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او که نه فکر کوئ ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کښې، په دیني مراکزو کښې، د دوی اصلي ریشه یې همغه ځای ته کېږي چې دا وایي چې دا د آتشپرستان یا دا مجوسیان چې دوی ورته وایي د دو دیني رسم ده، او دې ته دغه دیني علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد په سترګه ګوري او خلک پرې منع کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې مثلا دلته په افغانستان کښې هم د آریایانو د دورې او په ایران کښې مثلا د سامانیانو دورې، دا ډېر دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همدا د زردشتیانو او پخوا د مجوسیانو چې ورته وایي د دو ډېر.
بله، کور مو ودان، سلامت اوسئ. همت صاحب، وروسته به استاد سعیدی صاحب هم سټوډیو سره وصل شي، هغه به له دیني اړخه په دې باره کې نوره رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دي په دې اړه باندې ویل کېږي چې دا د طبیعت د نویو رنګونو یا د پسرلنیو رنګونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو، ایران، افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځلې ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري، اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم له منځه وړې ده. څه فکر کوئ دا څه ډول اقدام دی؟
یوازې په دې دوره کښې نه، تاریخي لحاظ تاسو د اسلامي عمارت تېرې دورې ته هم نظر وکړئ، په هغې دوره کښې هم دوی دغه مراسمو ته اجازه نه ورکوله. حتی له هغو نه مخکې چې کله د دغه د شوروي اتحاد دلته حمله وکړه او دلته د شوروي اتحاد پلو نظام منځته راغی، هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خاص رنګ یې په هغه وخت کښې دلته له منځه تللی وو. زه فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هره ټولنه کښې چېړي، د فرهنګي ارزښتونو تغییر تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسې، دوی نه پوهېږي چې دا تغییر شوي دي. تغییر کېږي ډېر تدریجي باندې، حتی نسلونه تېرېږي چې تغییر کېږي. نو که یو دم تغییر کېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي، دوی داسې یو احساس کوي چې هره مونږ احساس اخیستل شوي دي. زه فکر کوم دلته مهمه به دا وي چې دیني علما د ټولنې هغه آګاه قشر، هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي، بیا دغه چکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بېګانه نه احساسوي چې یاره مونږ د دولت نه یو، دولت زمونږ نه ده، زمونږ فرهنګي ارزښتونه نه دي پښو لاندې شوي، زمونږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي، بیا دغه تشویش تزای نوی خلق نب تشویش کیگی ولکه یودنی داره تغییر جازی او یودنی خلق پریمانی کیگی بیا خلق یک زن بگانه احساسی دی تزای بعد آما پو هوای دیر چی پدی برخطی مسئولین بعد لفتکار چی او خلق تدار پو هوای ورسی یا معطلات بیره بلا مهمم بلتدا چی خلق سفکر کوی یعنی دین اول ورسی کلتور که کلتور اول ورسی دین نو که چیز دیگه مسئله مطرح سی خلق نو پوخته سی فکر کوم دا به حل لاره لری او دیتا به ضرورت نوی چلو که یو اختلاف نظر پیدا سی
او کور ودان ډیر مننه سلامات او سي البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز پاړه باندې ځینې دودیز میلی نیسی ځینې المنځنی مراسم جوړي دوی مخالفت نه کوي خو راپورونه وای چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوي دي د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسمو هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بیوزله هیواد بدل شوی دی څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل سي یعنی څنګه کولای سوچ په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي ارخونو نه یا له مذهبي زوایاو نه لري
ډېر ښه شي تم اشاره وکړه جناب لیدن صاحب ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایطو د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راسي زما ښه په یاد دي مونږ کوچني وو هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو پخوا به دغه څارویو دغه کارونه کول که نه نو د دلته د قوي د کولبې لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوري راوستل او په هغه باندې به قلبې کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره اماده شي زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي اوس د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاړ شي جنډه اوچته کړي په چېرته دا کوم مذهبي څنګه رامنځته کوي د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکړی شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته پ کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي یو عمومي اشار دې وکړي چې چاپېریال پاک شي د دې پر ځای چې مثلا سوګ یو د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې او شپې تېرې کړي زه فکر کوم د دې لپاره دې عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره ما مخکې مې ویلي چې پلان جوړونه وکړو دا داسې شي چې هم به فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر راشي چې مونږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنگي ارزښتونه چې دي یادت وي چې وګریز ریشه لري او یادت وي چې هم وګریز او هم دیني ریشه لري. هغه چې هم دیني او هم وګریز ریشه لري هغه کې خلک سره یو اخلي. مثلا زه مثال وایم مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریښه لري. نو دې کې ټول سره اخلي چې څوک نه وایي چې هغه د دیني اړخ هم کوي یو هغه له فرهنګي اړخ هم کوي چې د مشرانو د احترام نه کوي. ولې ځینې داسې مسایل دي چې دلته بیا د کلتور او د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي. لکه د نوروز د جشن ولمانځي نو فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي. هغه قانونونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید دیوال شي د ارزښتونو نوې ایجاد شي چې هغه کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د
ډیر مننه همت صاحب سلامت اوسې. باید یادونه وکم چې زموږ بل میلمه خاغلی صلاح الدین سیدی لګزر بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسوي دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی. په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو. بیرته بحث ته راستنیږو. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړېږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
اکثران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې بدلته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میله ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میله ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغه سې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته دی فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یو وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن لا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې د غې نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د همدې ارغوان جشنواره منګول مانځل چې په غې کې موږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هیواد د لوري پروتوسیموسخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدې ورځو کې انشاءالله زموږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به جشنوارو جوړو او مېلمانه به راغواړو.
خلق داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی. باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونشي کولی چې په دې بحث کې ګډون وکړي. نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شېبې پاتې دي. بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو. همت صاحب، په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوې، تاسو یې په حلارو هم خبرې وکړې چې څنګه دغه جشن ژوندی وساتل شي. راځئ اوس لږ زره تام شو، تاسو د خپلې سیمې د رنګونو په اړه راته ووایئ. تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوئ؟ آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وې که نه؟ نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل؟
کابل کې اوسو، په کابل کې د بازارونه پیدا کړو، خصوصا په لیکلي نظام په وخت کې دغه میوې وچې میوې او تازه میوې به ډېر بازار ته راغلې وي او خلکو ګڼه ګوڼه هم پرې زیاته وه. د کابل هفت میوه ډېر مشهوره ده او دغه نوروز ته به تقریبا یوه دوه هفتې مخکې کله به چې مونږ بازار ته راغلو دلې هفت میوې جوړې مړي جوړې شوې وي او هر ځای کې به بازار کې موجودې وي. ولې اوس چې مونږ په بازار کې ګرځو تاسو نه دغه ګڼه ګوڼه شته او نه هم هغه هفت میوې چې بلته دلته مشهور و. پخوا د سمنک میله به وه، معمولا دغه تاجک وینو به دا بیا ډېر لمانځله کله کله په مونږ کې برخه اخیستله چې دوی به کورونو کې سمنک برابر کړی و. بیا به ځوانان وتلل او هغه به یو ځای ورسره نوشیجان کوو. له هغه نه علاوه خلک ډېر په چاکار تلل او داسې یو تاریخي نظر دا و چې که چېرته تاسې البته اکثره ځوانانو سره وو، هغه ځوانان چې د لوست سطح یې ټیټه وه او په نالوست کې وو، هغه سره داسې یو نظر و یاره چې که چېرته تاسو د کار په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ، تاسو به ټول کال بیا خوشحاله وي. خدای مکړه خونجیګر او خفه وي ټول کال به بیا ماس وي. نو خلکو به هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او خوښي ورمانځي. ولی دغه شیان اوس نه لیدل کېږي او داسې تقریبا په ټوله کې که ووایو یو کاري ماحول لپاره حاکم دی.
ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی و همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پانتون له استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې و چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیا او لقبلې ونس کولې چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپار.
بهر نوری ملک گلزار بیا لکھ مارا پیدا شدا بہار جی بہر نوری ملک گلزار دسپرلی گلونا ڈیر پہر بھر رنگ ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدا بہار چی پہر لوری ملک گلزار